سلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. تاسو ټول نه ډیره مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري. نن د می د میاشتې په اوږدمه چې د جوزا اومه کیږي، د جمهور رئیس اشرف غنی او پخوانی اجرایوي رئیس عبدالله د سیاسي موافقې پر رڼا کې د ملي مصالحې د پروګرام او د دې پروګرام په نوو حکومتي تشکیلاتو او د دې تشکیلاتو په موثریت غږیږو. د خپرونې دوه تنه میلمانه د افغانستان او د نړیوالو چارو څارونکي مطیع الله مراد سره چې په ملي مسایلو کې د نظر خاوند دی، او د جانداد سپینغر سره چې په قانوني او انتخاباتي چارو کې ماهر دی غږیږو او په ټاکلې مسلې باندې د دوی نظریات اخلو. جانداد سپینغر صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، په خیر راغلی. مطیع الله مراد صاحب، په خیر راغلی، ستړی مشي. پروگرام نن سبا ډیره ضروری او مهمه خبره ده چې کله به بین الافغانی خبرې شروع کیږي چې په ملک کې خټینګ دایمي اوربند شي او سولر شي. نو تاسو ته معلومه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د موافقې د امضا کېدو نه وروسته په افغانستان کې د سولې د کېدو امیدونه پیدا شوي دي، او د عملی ګامونو نتیجه هم دا شوه چې حکومت او طالبانو د بندیانو خوشې کول پیل کړل. د دوشنبه په ورځ هغه د تاسو خبرونه اوریدلی دي چې د اختر په درېمه ورځ باندې د جمهور رئیس غنی د فرمان په اساس باندې د طالبانو کم 900 نور بندیان خوشې شول. د جمهور رئیس غنی او همداشان د عبدالله ترمنز د دې موافقې په اساس د څه معلومیږي چې هغه سیاسي شخړه هم ختمه شوه. نړیوالو د دوی د موافقه ډیره زیاته وستایله، او هیله لري چې په حکومت کې د سیاسي مشارکت دغه موافقه به د طالبانو سره د روغې جوړې او په راتلونکو 15 کلونو کې په ملک کې د سیاسي، قانوني، بدني او ډیرو نورو پرمختګونو سبب شي. درنو اوریدونکو، ستاسو نظر خو نشو اخیستی، نو واوري چې زمونږ د غدرانه میلمانه څه نظر لري. سپینغر صاحب او مراد صاحب، ځینې خوشبین دی وایي چې دا سیاسي موافقه به په ملک کې د بحران د ختمېدو سبب شي، مګر ځینې بیا بل ډول نظر لري او وایي چې دا به د نورو جنجالونو آغاز وي. سیاسي موافقه خو داسې ده چې عبدالله ته 50% ونډه په حکومت کې ورکړل شوې ده، او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ده، او خاص اختیارات او امتیازات لري. تاسو دواړه څه فکر کوئ چې دغه د ملي مصالحې موافقه یا دغه د سیاسي مشارکت موافقه به د ملک د بحران د حل سبب شي؟ جانداد سپینغر صاحب،
زه فکر کوم چې خوشبینی دلیل دا دی چې ټول په دې باور دي چې افغانستان په یو ډیر حساس وخت کې دی. د یو خوانه امنیتي ډیر حساس وضعیت رامنځته شوی، د بل خوانه د سولې پروسه شروع شوې ده، او چې ډیره جنجالي او بغرنجه پروسه ده، او د بل خوانه د کورونا د وایرس مسله ده چې ټوله نړۍ چیلنج کړې ده. نو دا خوشبینی رامنځته کړې چې په دې وخت کې د افغانستان سیاسي رهبران صادقانه کوشش وکاندي چې سره یو شي، متحد شي، او په ګډه د سولې پروسه کې هم خپل اقدامات وکاندي، هم د کورونا په پروسې په مدیریت کې، او هم د امنیتي چارو او دولتي چارو کې. نو دا عمده دلیل دی چې خلک وایي خوشبینه دي چې شاید رهبران دین پیته رسیدلی چې بعد د دې متحدانه کار ضرور دی، او بې متحدانه کار نه کومه نتیجه دوی په انفرادي توګه نشي اخیستی. د بدبینۍ لپاره هم دلایل موازی دي، ځکه د دغه سې توافقنامې تجربه په همدغه وروستیو کې خلکو لیدلې ده چې د حکومت چارې ځنډنې کړې دي، قومي اختلافات رامنځته کړي دي، او هغه رقم بلکه غوښته ملي وحدت حکومت چې د توافق دغه تورته او تفاهم نامې په اساس رامنځته شوی او لازم خدمات خلکو ته نه دي رسولي دي، لا زیات اختلافات او 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 قومي تعصبات رامنځته کړي. نو خلک اندېښنې لري، دغه دوه دلایل هم د خوشبینۍ هم د بدبینۍ لپاره ډېر واضح موجود دي.
مطیع الله مراد صاحب، تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ چې دا اوسنی تشکیل د حکومت به د ملک د بحران د حل کېدو سبب شي؟ ډیره مننه مراد صاحب تاسو نه. جانداز فینغر صاحب، دغه سیاسي موافقه کې او په تیر سیاسي موافقه کې څه فرقونه موجود دي؟
په ټول ډول کې خو دواړه موافقه نامې د قدرت د شریکولو لپاره انجام شوې دي، خو که ورته وګورو ساختاري او تشکیلاتي نظر په کې ځینې فرقونه شته دي، او مخصوصا په دې کې مستقیما د دولت عالي شورا ذکر شوی چې تلاش شوی بده چې په کې د جمهور رئیس صلاحیتونه باید په کې نه چې ما شي یو شورا د مشورو د اخیستلو د لارې نه دغه تلا مقبولیت ورکول شي. په زمن کې دغه میکانیزم د کچېرې اختصاصي هم یو شپږ کسیز هیئت با نفوذ افرادو ذکر شوی چې رامنځته کېږي، به او تخنیکي ټیم ته چې دواړه طرف جانبین به که اختلاف راځي هغه به اول کوشش کوي چې حل کوي، او که نه حل کېږي بیا به هغه دغه شپږ کسیز ګروپ ته وړاندې به د هغې مشکل په هکله خپل فیصله دواړو مشرانو ته وړاندې کوي. نو په متني او تشکیلاتي لحاظ دا تفاوت شته، خو په ټول ټکي چې که وګوري هغه هدف هماغه د قدرت شریکېدل دي، نو او تفاوت هم ډېر نشته دی.
مطیع الله مراد صاحب، تاسو په دې موافقه کې او په تېرې موافقه کې څه فرقونه وینئ؟
چې مقام لوري د ځان لپاره د تشریفاتو او د پروتوکول تثبیت په لټه کې دی، او لکه څنګه چې تجربې موږ ته ښودلې ده د کار خلک پروتوکول خلک د پروتوکول خلک دي، د هغې هڅه ټوله همدا ده. دې ذکر شوی ده چې دوی اعضاو ته به داسې پروتوکول ورکول کېږي او دوی اعضاو ته به داسې تدابیر امنیتي نیول کېږي. ما ته په کې د ملک د چارو د سمون په لحاظ باندې په کې داسې کوم څه شی نه ښکاري. البته د دې نه په هغه پخوانۍ دغه کې صحیح ده چې په هغې کې به د دوی دغه ونډه لږه زیاته وه، د اثر او رسوخ ونډه لږه زیاته وه، او په دې کې به کمه شوې وي. خو خیر، په هر صورت باندې که ته په همدې باندې قناعت وکړې چې یره یو لس پنځلس موټر دي د دوی پسې نور هم د کابل ښار کې ځي ګرځي، او یو شل دېرش د پولیسو رینجر دي ورپسې وګرځي، عام خلک ورسره په عذاب وي، خو خیر دا دې هم وشي، خو کاشکې چې د ملک کارې سمون پیدا کړي او د ملک د چارو په سمون کې څوک مخالفت یا مداخله ونه کړي یا د هغې د مخې خنډ نه شي، خصوصا په داسې یو حساس وخت کې چې موږ هم د جنګ سره مخامخ یو، هم د وبا سره مخامخ یو، او هم د خپل ملک د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ یو، او هم کله ناکله د خپلو بین المللي دوستانو د نخرو سره مخامخ یو.
بله مننه، مننه تاسو نه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. د جانداس پینغر او متی الله مراد نظر اوري په افغانستان کې د سولې په هڅو غږیږو چې څومره زر کې دی شي بین الافغاني خبرو ته زمينه مساعده شي. بله مسله دا ده چې دغه موافقه کې خو دا ټکی راغلی دی چې اختلافات که پیښیږي نو دوی به دا اختلافات حل کوي. د دې موافقې په رڼا کې چې تاسو وویلې چې پخوانۍ سیاسي موافقې سره دومره فرق نه لري، او ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا هماغه پخوانی حکومت دی خو په بله بڼه یا په بل نوم راغی او 15 کاله به په ملکی حکومت کوي او قانون به چلی، دغه میکانیزم چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړ شوی دی او به کړی شي چې اختلافات حل کړي. ځکه په تېر حکومت کې خو ډېرې مسلې موجودې وې او هغسې کارونه ونه شو لکه چې لازم و چې باید شوی وی. دې حکومت کې د 15 کلونو کې به حال سي
ظاهرا د متن کې دا میکانیزم راغلی دی چې د تیر پرتلې سره یو تفاوت دی په ظاهرا، خو دا متن ډیر کلی دی. داسې ښه پوهېږي چې کله داسې دوه حزبونه یو ملک ائتلاف کوي په قدرت کې شریکی کی نو د هغوی دا توافق نه ډیرې په جزئیات وي، ډیر جزئیات پکې ذکر ری لکه لري او پالیسي شکل لري. خو دا کې صرف دا میکانیزم ذکر شوی دی، هغه تشکیلات چې په دې اختلافاتو کې تبعثو رسیدګي کوي هغه ذکر شوی دی. دا چې په کوم اساس کوم نوې اختلافات سیاسي مسائل دي که اداري مسائل دي سر باندې به څه رقم برخورد سره کوي دا نه دي پکې واضح شوي، خصوصا اداري مسائل استخدام او د عزل مسله سره دې چې ول شي دي چې نهایی صلاحیت د رئیس جمهور دی، خو معرفي کېدل که ولا رئیس جمهور یو کس لري کوي مخصوصا د مقابل ډلې، هغه ډلې بیرته مثلا کولی شي چې نوی کاندید وړاندې کړي، یعنی رئیس جمهور نشي کړی چې نوی کاندید هغه په ځای وړاندې کړي. ګورې دا هم دې کې دا تفاوت راغلی چې ګوندې رئیس جمهور یو کاندید کلری کوي بل خپل کاندید نشي داغه په ځای په ځای کولای، مخصوصا په هغه ټیم کې چې بل طرف ته ورکړي دي. خو تیر ځل دا کار وشو رئیس جمهور د مقابل ته ګروپ کاندید د څوکۍ نه شازل ک په ځای خپل کسان ځای په ځای کړل. خو فکر کوم دا ځل د همدې تشویش نه ډلې یا د ډاکټر صاحب بلا ډلې کوشش کړی چې په متن کې دا برخه راوړي، خو بیا هم دا برخه ډېره واضح نه ده. زه فکر کوم مسایل ډېر جنجالي دي.
خو دا خو ستاسو نظر شو تم چندانې خوشبین نه یې. مراد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ په خوانیو جنجالونو ته چې ګوري، ثاني میکانیزم ته چې ګوري، دومره خو اجراتو توقع لري په آینده 15 کلونو کې؟
میکانیزمونه او سیستمونه دا د حل لار نه بولم تر څو پورې چې د خلکو خپل نظریات او رغبت د یو کار د لپاره څومره ده. یعنی که یو سړی د اختلاف غوښتونکی اوسي که ته هغې تشل شی نه په ورقه کې ولیکې کتابو کې کېدې میکانیزمونه ورته جوړ کړي چې هغې نه مني نه مني، دغه د انتخاباتو د کمیسیون جوړښت او په هغې کې د خلکو راتګ او د هغه د قانون مطابق ټول شی نه مخکې تګ او بیا په نهایت کې نتیجه نه منل دا د دې خبرې ښکاره او واضح ثبوت دی. نو که تاسو ډېر خبرې د کاغذ په مخ باندې کېدی او ډېر تعین کوي او ډېر کمیسیونونه کېنوئ، خو که په نهایت کې د یو طرف قناعت په هغې باندې نه حاصلېږي نو بیا میکانیزمونه او سیستمونه په دې کې بېکاره دي. که چېرته مثلا د مقابل لوري کوم طرف په کوم بنیاد باندې د غزیان لرې کېږي جنجالونه به ځکه رامنځته کوي چې بعضې شیونه داسې دي چې هغه اندازه ګیري کېږي، بعضې شیونه داسې دي چې هغه نه اندازه ګیري کېږي. مثلا که ته یو چاته داسې وایې چې مثلا دغه وظیفه کې د مقررېدو دپاره معیار ستا وطن دوستي نه دوم، دا وطن دوستي د کچ کوم معیار ظاهرا نه لري دی. نو مقابل لوری به تاته بیا همدغسې یو سړی معرفي کوي چې هغه هغه تېنه غواړي هماغه تمثیل کړی شي، ولو که د دولت د عمومي ارادې او د عمومي پالیسۍ سره په مخالفت کې وو. د دې کې یو توافق ته ورسېدل ډېره ښه، دې ته به موږ یعنی خوشبینه او متفائل واوسو، خو د دې د تطبیق دپاره د خلکو خپله قناعت موجود نه اوسي نو بیا هېڅ چمتېنه نه شي جوړېدلی.
اوس خبره دا شوه چې د خلکو قناعت با څنګه حاصلېږي، نو د دې عمل ته او اجرااتو ته باید وکتل شي، انتظار وستل شي که څنګه؟ مراد صاحب
خلک خو هماغه چې د ولس مخې ته ودرېدل او ولس په خپل سر په لاس کې ونیو راووتو صندوقونو ته، ولو که په دېرش یا پنځه دېرش میلیونو کې څلور میلیونه یا پنځه میلیونه کسان دې فداکارۍ ته حاضر شو چې راووځي، مړم شو، ګوتې هم غوڅې شوې او صندوقونو کې رایې واچولې. او د افغانستان په دغه اوسنیو انتخاباتو باندې تقریبا زموږ خپل داخلي او خارجي د ټولو خلکو دغه نظر خو د نتیجې منل او د ناکامۍ منل او نه منل دا خو زبا خادم خو تاسو ته معلومه ده، زموږ په وطن کې حتی که ماشوم دې په مکتب کې ناکام شي په معلم باندې پړه چې ما سره قصد وکړ. کاشکې زموږ په وطن کې دغه شی رواج شي او خلک سیاسیون دې ته تن کې دي چې خپل
مننه تاسو نه مراد صاحب محترم، دغه خبره پاوله کې ډیر ویل چې دا موافقه شوې ده د تیر حکومت یو ادامه ده په بل شکل، خو بیا دوی ویل چې کپ ملک سول ریشي لکه څنګه چې تاسو ویل دا په دې باندې ارزي چې دغه موافقه ومنل شي او ټول ور باندې عمل وکړي. نو سوال دا دی چې ډاکټر صاحب عبد الله چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او دغه ډیر درون پیټه د پوغو اچول شوی دی او د منلې د ملای ورته تړلې ده چې د سولې د لپاره به کار کوي، اولین مسولیت او کار یې هم ده. نو څنګه کېدای شي چې د پخوانیو تجربو نه عبرت واخیستل شي؟ پخوا د ډیرو ډلو ترمنځ اختلافونه موجود وو، د یو بل سره دوی مړی کړی دي، ډیر جنجالونه پیښ شوي دي په دې تیرو سلویښتو کلونو یا دیرشو کلونو ته سره ګوري. ډاکټر صاحب عبدالله څنګه کولی شي په کوم اساس باندې د طالبانو سره د سولې د پاره کار وکړي او روغه جوړه وشي، ورکه څنګه چې تاسو ویلي چې یو ښه نوم پاتې شي؟ جنداس بلغار صاحب اول ستاسو نظر اورم، قانوني اساس باندې څنګه کېدای شي دغه مسله حل شي؟
اوس داسې وضعیت کې موږ نه یو چې زه فکر کوم د یو طرف طلب او یو طرف ودرېږو بل طرف محکوم کاندو.
بله،
او دا دواړه رهبران هم په داسې وضعیت کې دي. زما په نظر باندې په اوسني وضعیت کې د ډاکټر صاحب عبدالله د پاره ډاکټر صاحب غنی موجودیت غټ غنیمت دی، ځکه د غنی یو قوي اداري کرکټر کولای شي د افغانستان د اداراتو په سمون او اصلاح کې ډیر ماستر تا تمام شي او په نهایت کې افغانستان ته وسی. همداسې د ډاکټر صاحب عبدالله نرم سیاسي کرکټر د ډاکټر صاحب غنی لپاره یو غټ غنیمت او ملاتړ دی، او دا کرکټر په متحده وکارول شي د سولې پروسې په کامیابۍ کې ډیر مثبت نقش لوبولی شي. اوس راځم دې ته چې کاش دغه د دواړو طرف ته طرفداران چې ولو به یا زیاتره چې پکې سفیدار ورکې نه یو په اساسیت د دغه وخت درکاندي او کوشش وکړي چې مثلا د ډاکټر صاحب عبدالله طرفداران ډاکټر صاحب عبدالله دي ته وهڅوي چې د ډاکټر صاحب غنی سره ګډ کار وکړي. د ډاکټر صاحب خوی خاصیت په مقابل کې لازم گذشت او وسیله وکړي او کوشش وکړي چې مسایل سره مخ کې بوزي ګډ کار وکړي. همداسې ډاکټر صاحب غنی ته اطرافیان شي، کوشش ونه کړي چې ډاکټر صاحب غنی په اصطلاح د ډاکټر صاحب عبدالله صد ولم صحیح او کوشش وکړي دا پاتې وخت کې ټول انرژي د ډاکټر صاحب غنی په دې کې مصرف شي چې ډاکټر صاحب عبدالله کونج تاکم او منځوي کما د دې په ځای چې ګډ کار وکړي ځکه دا اوس وخت کې ضرورت دی چې د ظرفیت او انرژي چې د دواړو ټیمونو لري باید د سولې په کامیابۍ کې وکارول شي د کورونا په کنټرول کې وکارول شي د امنیتي او خراب وضعیت په کنټرول کې وکارول شي د اقتصادي بدبختۍ او د مخنیوي کې وکارول شي نو دا ممکنه ده خو ټول شرط دا دی چې دغه دوه رهبران او د دینه دا چاپیره ګروپونو خلک چي که دوی دغه اساسیت درکاندي زړه وسوځي کوشش وکړي د پسونه ګرځي خیر کې یو څوک ډاکټر صاحب عبدالله اضافه واخیسته
bale
تازه چې په نرم وضعیت باندې د دنه کار واخیسته شي که یو چوکۍ ډاکټر صاحب غنی عبدالله ته کمه ورکړه نو زه فکر کوم که داسې یو روحیه راوسته شي موږ او دا روحیه کولی شي اتفاق رامنځته کړي او اتفاق کولی شي چې موږ مطمئن کړي چې د سولې پروسه ښه مدیریت کړو په طالبانو سره د یو قوي دریځ نه مذاکره شروع کړو او یو نتیجې ته ورسو داسې چې د افغانستان د خلکو او پکې ګټه ده او که خدای نه خواسته دوی مصروف شي بیا به د یو بل په منځوي کولو سره دا به د افغانستان بدبختي نو زه په دې باور یم سولې ته هغه وخت عبدالله کامیاب ثابتېدی شي چې د ډاکټر صاحب غني سره زده کړي او ډاکټر صاحب غني هغه وخت په دې دوره حکومت کې کامیاب ثابتېدی شي چې ثابته کړي چې نور سیاسي رهبران هم کولای شي چې د موجودیت کې ښه رهبري او مشري ښکاره کاندي نتیجې به
افغانستان کې د خلکو لپاره سوله او آرامش او امنیت
شي. ډیره مننه تاسو نه. مونږ ټول
امر تاسو خود جاده سپینغر صاحب خبري واوریدلې. د څه کومه نقطه چې تاسو ورسره موافقتونه لري په دې برخه کې؟
څنګه کډین له او کزمګه کلتور او کډ په دوه هغه د امدیشي فرقې چې خلک به گذشت کوي یو بل تبا
صحیح
ریږي او یو بل تبا یو څه د گذر کوي په مجموع کې. خو یو بل خبره دلته چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې دا باید په یو دود باندې بدل نشي په دې ملک چې همیشه چې څوک په یو ځای کې د ناکامۍ سره مخ کیږي هغه مروریږي او یو بیا به غره ته خیږي او د غره د خطو ګواښ کوي او بیا به هغه په یو امتیاز او په یو نازولتیا باندې
اشاره وکړه اول سر کې چې دا موافقه وشوه طالبان ویلي چې دا موافقه د پخوانیو تجربو تکرار ده څه فکر کوئ چې طالبان به دغه نظر پر رڼا کې صادقانه هسې وکړي چې د افغانستان د حکومت سره سولې خبرو ته کښېني اوربند وکړي او واقعي سوله په ملک راشي جانداد صاحب
توافقنامی ته چې خلک خوشبینه دي یو دلیل هم دا دی دغه دواړه رهبران او په نهایت کې ټولې سیاسي ډلې به په یو واحد محور باندې راټولې شي او د یو واحد ګروپ په حیث باندې به طالبانو سره مذاکرې ته کښېني نو په دې کې به د افغانستان د خلکو کامیابي د اساسي قانون کې چې کوم ارزښتونه دي د هغه به حفظ شي د هغه نه به ملاتړ وشي په دې مذاکراتو کې او طالبان به مجبور کړی شي چې دغه ارزښتونه ومني او خپل دریز په اصطلاح نرم کاندي او راشي او ټول شموله حکومت ته غاړه کیږي طالبان طبیعي ده چې هغه به ډیر خوشاله وي چې افغانان پارچه پارچه وي ډاکټر صاحب غني به یو دی ضعیف حکومت پر راس کې اوسي او ډاکټر صاحب عبدالله دی یو قوي بل اپوزیشن شکل ولري حکمتیار صاحب او نور سیاسي ډلې یا د شمال ګروپ ډلې دا مختلف سیاسي نظرونه موجود وي نو په دې کې طالبان طبعا خپل غوښتنې زیاتې په مذاکراتو کې تحمیلولی شي په د افغانستان په حکومت او په خلکو باندې ځکه د یاده باید ونیباسو چې د مذاکراتو د پردې شاته د دې رهبري د نظارت نړیواله ټولنه کاندي او نړیواله ټولنه په دې پسې نه ګرځي چې تاسو خپل منځي څه مشکلات لري کنه هغوی غواړي د پروسه تکمیل کاندي ولو ګټه یو خوا کوي او تاوان بل خوا کوي.
مراد صاحب غواړم چې په لنډه توګه ستاسې نظر هم دې برخه کې واورم مهرباني.
د افغانستان داخلي مسایلو ته د طالبانو نظر
او د افغانستان د داخلي سیاسيونو نظر تقریبا تفاوض ځکه لري چې هغوی د یوې بېلې زاویې نه د افغانستان مسایلو ته ګوري او هغوی سره اکثرا هماغه یو د کفر او د اسلام خبره ډېره مطرحي چې اکثرا په هماغې بنیاد باندې هغې د فیصلې کوي. خو په هر صورت باندې یوازې طالبانو دغه موافقتنامه د پخوانۍ تجربې تکرار نه دی بللی، بلکې بعضې نورو عسکري او سیاسي تنظیمونو مشرانو په کابل کښې هم ورته د پخوانۍ تجربې تکرار ویلی دی، او که څوک یې ورته وایي نو ډېر ملامت ورباندې ځکه نه دي چې تقریبا هغه تجربه ناکامه وه او لوبغاړي هماغه دي. د خلکو سره دا ویره موجوده ده چې هماغه لوبغاړي بېرته په هماغه سټیج باندې بیا لوبه کوي، نو هماغسې یو دغه به ولري. او په هر صورت باندې خبره ډېره مهمه په همدې ځای کښې ده چې د هر څه نه وړاندې که زمونږ سیاسي مشران دي او که د طالبانو مشران دي، د ټولو سره په افغانستان کښې خصوصا د اکثریت سره دا نظر دی چې طالب د بل په خوله لګیا دی او د بل دپاره جنګ کوي او د بل مصلحتونه مراد کوي. ای کاش طالب په دغه وخت کښې دغه یو جرأت وکړي او دغه یو احسان وکړي په دې ملت باندې او خلکو ته دا ښکاره کړي چې زما اراده خپله ده، زما تصمیم خپل دی، زما او په دغه ځای کښې دغه ملک ته او دې خلکو ته دا ثابته کړي چې زه په خپله قومنده باندې په دغه ملک کښې دا اوربند تمدیدومه، خبرو ته لاره جوړومه، د خلکو سره کښېنم، خبرې ورسره کوم. دا چې وروسته بیا څومره خبرې توافق ته رسېږي که نه رسېږي، شروع خو دې شي دا خبرې، یو وارې خو دې شروع شي، یو وارې خو دې طرفین د مې دواړو خواوو ته کښېني، یو وارې خو دې د یو د بل نه واوري. د دغې نه ولې کرکه موجوده ده، د دې خبرې نه ولې هېره موجوده ده، د دې دپاره ولې بانې جوړېږي. ای کاش چې طالبان دغه مروت وکړي او دغه جرأت وکړي او د خپل ملت ته غږ وکړي چې زمونږ خپل تصمیم دی او مونږ تاسو باندې د سولې غږ کوو او یا د دغه اوربند د امتداد غږ در باندې کوو.
ډېره زیاته مننه تاسې نه مطیع الله مراد صاحب. محترم جانداد سپینغا صاحب، ستاسې د هم کور ودانۍ مننه چې خبرونه کې د خپل نظر څرګند کړ. تاسې دواړه په لوی خدای سپارم. په مخم ښه. درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو نننی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. تاسې د جمهور رئیس غنی او پخوانی اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې په رڼا کې د ملي مصالحې د پروګرام او په راتلونکو 5 کلونو کې د دې نوو حکومتي تشکیلاتو د مؤثریت په باره کې د 2 تنو کارپوهانو جانداد سپینغر او مطیع الله مراد نظریات واورېدل. موږ د امریکا غږ رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو. میلمانه خپل نظریات بیانوي، قضاوت تاسې وکئ. او رښتیا یوه بله خبره چې د یاده مې ونوځي، د قضاوت سره جخت د کورونا د وبانه د ځان او د نورو د ژغورنې او مخنیوي دپاره د صحي چارو د کارکوونکو تجویزونه ښه په ټینګه عملي کړئ.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه 5 ټکي مراعات کوي. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 10 ثانیو لپاره پرېمینځئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 10% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کښېنئ، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ، ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښې کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.